دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلام علیکم، د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبرونه کې نن په دوحه کې د امریکا او طالبانو د خبرو وروستۍ ورځ ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا پر افغانستان خبرې کوي. د افغان ښځو د حقونو یوه مدافع ټولنه له نړیوالو غواړي چې د دوی له مبارزې سره همغږي شي.
موږ غواړو چې په دې برخه کې ټوله نړۍ په ځانګړي ډول د جهان ښځې د افغان ښځو ملاوي وروتړي.
په خوست کې د سړو له کبله د ټوخي او زکام ناروغۍ زیاتې شوي.
دا وړه د دستر دی دا مکمل سری طبي وي پهنده مریضي دا مشکل شته پېښې دي مفته.
او په 15 دقیقې اونیز بحث کې به د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د وینا په اړه بحثونه واوري.
نو صرف د سیو په وینا کوله لکه اوس پینګینې چې په اونځره کې خبرې کوي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کابل د دارالامان په سړک نن سهار په یوه چاودنه کې د څو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو له سلو زیات غړي وژل شوي یا په زور لادرکه شوي دي. نړیوال بانک پر هغه پلان غور کوي چې له مخې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یوه برخه بیرته خلاصه کړي. بشپړ خبرونه. د کابل د دارالامان پر سړک نن سهار په یوه چاودنه کې د څو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی د پیښې په اړه وایي چې یو ماین په یوه ګلدانۍ کې ځای په ځای شوی و چې چاودلی خو مرګ ژوبله نه لري. رویترز خبري اژانس بیا ویلي چې په دې چاودنه کې 15 کسان ټپیان شوي دي. تر اوسه د چاودنې هدف معلوم نه دی، خو ځایي خبریالانو ویلي پر یوه هایلکس ډوله موټر شوي چې تر ډېرې دولتي کارکوونکي کاروي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې طالبانو د داسو بریدونو مسؤلیت داعش ته منسوب کړی دی. د جلال آباد ښار په لومړۍ حوزه کې څو ساعته د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل شوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې له نیمې شپې راهیسې د سهار تر 2 بجو د سپکو او درنو وسلو ډزې کېدې او څو چاودنې هم شوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو اطلاعاتي سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ډزو او چاودنو د لامل په اړه معلومات نه لري. ځینو صحیحي خبریالانو بیا لیکلي چې په سیمه کې د داعش وسلوال په یوه کور کې تر محاصرې لاندې دي. تر دې دمه په دې اړه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو طالبانو له دې وړاندې په هرات او کندهار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر پټنځایونو ورته عملیات کړي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو له سلو زیات غړي وژل شوي یا په زور لادرکه شوي دي. هیومن رایټس واچ دا خبره په هغه راپور کې چې نن خپور کړی او ویلي دي چې دغه قربانیان پوځیان، پولیس او د ملي امنیت د ادارې غړي دي چې یا طالبانو ته تسلیم شوي یا د هغوی لخوا نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د هیومن رایټس واچ د راپور په اړه څرګندونې نه دي کړې، خو طالبانو له کله چې واک ته رسېدلي ویلي چې د پخواني حکومت ټول کارکوونکي بخل شوي دي. یو شمېر ښځو نن په کابل کې له ازموینې پرته لوړو ټولګیو ته د لار موندلو په وړاندې اعتراض وکړ. دغه ښځو چې شمېر شاوخوا 40 تنو ته رسېده غوښتنه کوله چې نجونو ته باید د زده کړو اجازه ورکړل شي، نه دا چې ورته ارتقا ورکړل شي. شیبا روفي ولې اعتراض کوونکو څخه و چې ازادي راډیو ته د خپل اعتراض په اړه داسې وویل.
ارتقای کاذب، یعنی شاگرد درس نخوانده به یک سن بالاتر ارتقا میدنش، و ما اعتراض ما به خاطری بود که ما میخواییم ظرفیت تحصیلی شاگردها بلند بره، ظرفیت تحصیلی دخترها بلند بره.
په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د هیواد په ډیرو سیمو کې شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له زده کړو پاتې شوي. طالب چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د ښوونځیو نجونې زده کوونکې کولی شي له ازموینې پرته لوړو ټولګیو ته ارتقا وکړي. نړیوال بانک پر هغه پلان غور کوي چې له مخې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یوه برخه بیرته خلاصه کړي. فرانس پرس خبری آژانس د یوې سرچینې په حواله ویلي د بانک مشرتابه به نن سه شنبه د بورډ په غونډه کې پر دې وړاندیز خبري وکړي. رویترز خبری آژانس بیا ویلی د دې پلان لمخې به د افغانستان د بیا رغونې صندوق 500 میلیون ډالر پیسې د بشري مرستو په هدف آزاد شي. دا پیسې به ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو بنسټونو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته ورسوي. نړیوال بانک لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان څه باندې 9 میلیارد ډالر پانګه د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي چې په افغانستان کې بانکي چارې ټکنۍ او د افغانیو ارزښت کم کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې لومړنۍ شواهدو ته په پام د کورونا وایروس نوې بڼه د دغې وبا د سرایت خطر لا زیاتوي. ډبلیو ایچ او پرون وویل د وبا دا احتمالي ډیروالی به جدي عواقب ولري. دا د وایروس د نوې بڼې په اړه چې تېره اونۍ په جنوبي افریقا کې کشف شو تر ټولو د لوړې کچې خبرداری دی. د موجودو شواهدو له مخې ویل شوي چې او میکرون وایروس به د بدن پر دفاعي سیستم هم تم نشي او ژر لی و بل کسته د لیږد وړ دی. په جنوبي افریقا کې چې د وایروس همدا بڼه پکې پیدا شوي اوس په ورځني ډول 10,000 کسان پر کرونا اخته کیږي. ډاکترانو ویلي چې د او میکرون ناروغان خفیفې نښې لري خو تر ډیره هغه کسان پرې اخته شوي چې عمرونه یې د 10 او 20 کلونو ترمنځ دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانه په تفصیل سره کتلای شي. د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو قدر منوریدونکو د دې خبرونه لومړی راپورته. په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاوی ترمنځ د خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړو خواوو پرون وویل چې په سیاسي، اقتصادي او بشري مسایلو یې خبرې کړي او وایي چې دا خبرې به نن هم دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د خبرو په دې پړاو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحدو ایالتونو پر لومړیتوبونو بحثونه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په دوها کې د امریکایي استازو او طالب پلاوی ترمنځ د دویمې ورځې لپاره خبرې روانې دي. نن د دې خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړه لوري د خپلو لومړیتوبونو نوملړ لري او وایي د همغې پر بنسټ تفصیلي بحثونه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن د سیشن به پورز ازادي راډیو ته وویل پرون دواړو خواوو په بشري مرستو، اقتصادي ستونزو او سیاسي مسایلو خبرې وکړي او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت د اقتصادي مسایلو په برخه کې خپل لومړیتوب د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي بولي او په سیاسي مسایلو کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلې تر ټولو مهمه غوښتنه ده. خو امریکایي استازي له یو بل نوملړ سره چې دوی ملي ګټې رانغاړي د خبرو میز ته ناستي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پړاو خبرو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحده ایالاتو په لومړیتوبونو بحثونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالی جالینا پورټر رسنیو سره ټلیفوني خبرو کې وویل متحده ایالات په افغانستان کې خپل لومړیتوبونو ته د رسیدو په لټه کې دي. د هغې په خبره له ترهګرۍ سره مبارزه، بشري حقونو ته درناوی او په خوندي توګه د امریکایي او د هغوی د افغان متحدانو وتل د اوس لپاره هغه لومړیتوبونه دي چې امریکایي د پوره کېدو لپاره ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالی په خبره د دې غونډو هدف له طالبانو سره د روښانه خبرو له لارې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ګټو د لاسته راوړلو په برخه کې پرمختګ دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ټویسټ د یو بلاوی په ملتیا د نومبر په 20مه دوه ته ورسید او تمه ده تر 15 ورځو هلته پاتې شي. له امریکایي چارواکو سره له خبرو وړاندې طالب پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې بحثونه وکړل. په دې خبرو کې له افغانستان سره په بشري مرستو، بشري حقونو، په ځانګړي ډول نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار د اسانتیاو برابرېدو، د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دفترونو په بیا پرانستل کېدو خبرې شوې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې دوهې ته د تللې پلاوی مشري کوي پرون وویل دواړه لوري په ځنیو ټکو هوکړې ته رسیدلې دي. اروپایي ټولنې هم له طالب پلاوی سره له خبرو وروسته یو اعلامیه کې ولیکل دا خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د دوی د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. خو د بندو دروازو تر شا د روانو او شویو بحثونو په اړه ډېر تفصیلي معلومات یو لوري هم نه دي خبر کړي. له امریکایي استازو سره د روانو بحثونو څخه د طالبانو یو لویه هیله دا ده چې ګوندې هغه غوټه پرانیزي چې په افغانستان کې د امریکا د سیاسي فعالیت د پیلېدو اندېښنې زیږولي. ښکاري چې طالبان لا هم د امریکا ملګرتیا د خپل حکومت د بقا لپاره مهمه بولي. وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسیال عباس ثانیزي ویلي دوی هیله مند دي چې امریکا به ژر افغانستان ته راوګرځي او که داسې وشول د ده په خبره اروپایي ټولنه چمتو ده چې تر نیم ساعته افغانستان کې خپل دفترونه پرانیسي.
و موریدل چې په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او طالبانو د مذاکراتو وروستۍ ورځ ده. په عین حال کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا د افغانستان په اړه خبرې کوي. د ناټو عمومي منشي ویلي چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې د ناټو د ترسره شوي ماموریت پر څرنګوالي خبرې وشي. ینس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان د پخواني حکومت او د هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړېدو وروسته یې په دې هیواد کې د ناټو د ښکېلتیا په اړه یوه هر اړخیزه ارزونه پیل کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړی.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د لاتویا په پلازمېنه ریګا کې پیلېږي چې افغانستان هم په اجنډا کې دی. د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناتو د څو کلونو د ماموریت یوه ګډه ارزونه وکړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې وویل چې په افغانستان کې بیا واک ته د طالبانو رسېدل د افغانستان د خلکو او ناتو لپاره غمجن
افغانستان.
وزیران د افغانستان په اړه هم بحث کوي. په اگست میاشت کې د افغانستان د حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړېدو وروسته ما په دې هیواد کې زموږ د ښکېلتیا په اړه یوه هر اړخیزه ارزونه پیل کړې ده. د طالبانو بیا راتګ د افغانستان د خلکو لپاره غمجن او هغه د دې سبب شو چې زموږ ټولو زړه مات شي. ناټو افغانستان ته لاړه تر څو زموږ پر هیوادونو د تروریستي حملو مخه ونیسي. د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 د بریدونو وروسته له افغانستانه زموږ پر هیوادونو هیڅ تروریستي حمله نه ده شوې.
د ناتو سرمنشي دغه راز وویل چې دا باید ومنل شي چې نړیوالې ټولنې هغه هدفونه چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره یې ټاکلي وو هغه ترلاسه کړي دي. خو ستولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان له ماموریت څخه زده کړې هم ترلاسه شوې دي.
تمه کوم چې د بهرنیو چارو وزیران به په افغانستان کې زموږ پر ښکېلتیا بحث وکړي. په راتلونکي کې د بحران په مهال د عملیاتو د مدیریت لپاره هم دقیق درسونه پنه کړي.
ناتو د 2003 کال په اګست کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري له ایساف څخه ترلاسه کړه او په دې توګه په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د جګړې مشري ترلاسه کړه. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ محارب ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید او د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په نږدې 40 کلن ماموریت کې نږدې 3600 پوځیان وژل شوي، 2648 امریکایي سرتیري او نور د نورو هیوادونو پوځیانو. میلیاردونو ډالر هم په افغانستان کې مصرف شول. خو د دغو هڅو سره سره د افغانستان د حکومت او د دې هیواد وسلوالو ځواکونو د دړوړې کېدو مخه ونیول شوه. بلاخره د ناتو ځواکونه د اګوست په 1 د کابل هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره د 2 اونیو عملیاتو وروسته په بشپړه توګه له افغانستان ووتل او په دې توګه یې په دې هیواد کې نږدې 40 کلن پوځي حضور پای ته ورسید. دا د ناتو په تاریخ کې له اروپا بهر د دې تړون تر ټولو لوی او اوږد پوځي ماموریت و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
سموګ غاګله آزادي رادیو واوري. قدر من اوریدونکو د نننۍ غرمنۍ خبری مجله په دوام کې نور راپورونه هم لرو. را سره اوسې خود شپه پام وکړی د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي په غزنی ولایت کې د 2.5 میلیونه افغانیو په ارزښت اوبو د څو کانالونو د جوړېدو چارې بشپړې شوې دي. د یاد وزارت ویان مستعین عمری د سې شنبې په ورځ آزادي رادیو ته ویل چې د اوبو د دې کانالونو د جوړولو مالی لګښت د دنمارک هیواد د پناه غوښتونکو شورا د موسسې یا DRC لخوا ورکړل شوی دی. د خغلی عمری په خبره یعنی موسسی اته کاناله د غزنی په مرکز دوه د اوبو حوزونه او دوه کانالونه په خواجه عمری ولسوالی او درې نور حوزونه د غزنی ولایت په مالستان ولسوالی کې جوړ کړي دي. د غزنی ولایت 2055 اوسیدونکو ته په همدې پروژو کې د کار زمینه برابره شوې وه. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه وایي د کندهار ولایت په سپین بولدک کې د زړو اوسپنو د څیړلو لپاره یو پلاوی دغه ولایت ته تللی دی. د یادې خونې مرستیال یونس محمد ازادي راډیو ته وویل په هغه ناسته کې چې د اوسپنې ویلې کولو کارخونو له مالکانو سره د کورنیو تولیداتو پر ستونزو، د توکو کموالي او د خرڅلاو بازار پر نشتوالي د خبرو لپاره جوړه شوې وه، پرېکړه وشوه چې یادې کارخونې دې په سپین بولدک کې شته زړې اوسپنې په مناسب قیمت را ونیسي. د ښاغلي محمد په خبره دا کار به کورنیو تولیداتو ته لاره هواره کړي او د اومه موادو د نشتوالي په برخه کې به د کارخونو ستونزه هم تر یوه حده حل کړي. دا په داسې حال کې دی چې مخکې له دې هم د اوسپنې ویلې کولو د کارخونو مالکانو په څو ځلې د اومه موادو له نشتوالي شکایت کړی او غوښتنه یې کړې چې زړې اوسپنې باید بهر ته صادرې نه شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 100 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ او 90 پوله، یو اماراتي درهم 25 افغانۍ او 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1050 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 560 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبرې مجله اورئ. د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان ښځو مؤسسې یو شمیر غړي وایي نړۍ باید له افغان ښځو سره خپل غږ یو کړي او د حقونو د ټینګښت په برخه کې د دوی د هڅو ملاتړ وکړي. دوی وایي ښځې په افغانستان کې په داسې وضعیت کې دي چې تقریبا ټول حقونه یې ورنه اخیستل شوي دي. تیره ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره د نړۍ له مشرانو د افغان ښځو د 40 کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي مسلې ته ژمن دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د قران پرانا کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ختمول هغه خبري ناشته چې د سولې او ازادۍ لپاره د افغان ښځو مؤسسي یو شمیر غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې جوړه کړې و. د یادې مؤسسي مسؤلان وایي د دغې ناستې په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغان ښځې روان وضعیت ته یوازې پرې نه ږدي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان ښځو مؤسسي اجرایي مسؤلې جمیلې صافی ازادي راډیو ته وویل
مو برنامه را به خاطر زی تدویر کردیم.
موږ غواړو چې په دې برخه کې ټول نړۍ په ځنګړي ډول د جهان ښځې راپورته سي او د افغان ښځو ملاوی وروتړي، ځکه په داسې وضعیت کې دي چې ټول حق حقونه یې ترې اخیستل شوي دي. دوی د کار حق نه لري، د زده کړو حق نه لري، آن دا حق نه لري چې د خپل واده په برخه کې رضایت څرګند کړي.
اغلی صافی د طالبانو په حکومت کې د ښځو سیاسي مشارکت هم مهم ګڼي. دوی وایي دا حق هم اوس له افغان ښځو اخیستل شوی او دوی ته د سیاسي فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. دا خبرې ناسا د هغه کمپاین په 15 ورځ چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پیل شوی په کابل کې جوړیږي. دا کمپاین هر کال د نومبر په 15 نیټه په همدې موخه پیلیږي چې بیا شپاړس ورځې دوام کوي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې طالبان بیا په خپل حکومت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نه مني. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ دا ردوو چې زموږ لخوا دې د کومې ښځې یا افغان په وړاندې تاوتریخوالی شوی وي. موږ د تاوتریخوالي مخه نیولې. زموږ محاکم او نورې ادارې په دې برخه کې ډېرې فعاله دي. که د ښځو پر وړاندې چیرې کوم تاوتریخوالی کېږي دوی مخه نیسي. بل کار او تعلیم دی، هغه مننه نه دی، بلکې یوې پروسې او پروسیجر ته په تمه یو.
مخکې تر دې طالبانو د ښځو اعتراضونو ته اجازه نه ده ورکړې او آن د راپورونو پر بنسټ پر وړاندې له تاوتریخوالي هم کار اخیستل شوی. ډېری ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکول شوې او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې هم تړل شوي دي، هغه موضوعات چې نړیوال غبرګونونه یې هم له ځانه سره درلودل. تازه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د شنبه د شپې په مخصوصا په خپل لومړنۍ وینا کې وویل چې طالبان د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي او د زده کړو په برخه کې هم لازمې هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو په حکومت کې د ښځو د تیرو شل کلونو لاسته راوړنو د له منځه تللو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان دغه شان یوه آنلاین عریضه هم خپره کړې او له خلکو یې غوښتي چې په لاسلیک کولو سره یې د نړۍ له رهبرانو وغواړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره پر طالبانو فشار راوړي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش نونس او پنځل لس مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا څلور نوي 9000 څلور سواتیا ول زرا ات سواتیا او پنځل زرا نوي مندل شي.
سموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دیونې خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. تاسو کولای شئ چې د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. په خوست کې د هوا له سړېدو سره په ماشومانو او لویانو کې د ټوخي او زکام ناروغي ډېره شوې ده او هر ورځ لسګونه کسان د دې ناروغیو د علاج لپاره روغتونونو او کلینیکونو ته مراجعه کوي. ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې په حکومتي روغتونونو او کلینیکونو کې د دوی ناروغانو ته لازمه دوا او درمل برابر شي، ځکه دوی بې وسې دي او له ښار څخه یې د رانیولو توان نه لري. لبلې خوا د خوست روغتیایي چارواکي وایي له ناروغ لرونکو د روغتون شته امکانات نه سپموي او خلکو ته تر ټاکل شوي هدف ډیر روغتیایي خدمات وړاندې کوي.
د ژمي پر رسیدو سره د خوست په لویانو او ماشومانو کې د ټوخي او زکام ناروغۍ ډېرې شوې دي. خلک د اقتصادي ستونزو له کبله تر ډېره خپل ناروغان حکومتي روغتونونو او کلینیکونو ته ورولي. سره له دې چې په هغو ځایونو کې هم لازم دوا درمل نشته، خو بیا هم خلک څو پاکټه وړیا ګولۍ او شربت غنیمت ګڼي. د خوست اوسیدونکي رحیمه چې خپلو ناروغو ماشومانو سره روغتون ته تللې آزاده راډیو ته وایي ماشومان د ټوخي او زکام په ناروغیو اخته شوي او دې شخصي کلینیکونو او د ډاکټرانو کتنځایونو ته د وړلو واس نه لري.
موږ دا غواړو چې دا وړه خل می دي خولي ور پیر دي زکام دا وښه تر بایګي او علاج هغه بیا واس نه لري دلی رو شو ټول دا وړه دي د ستر دي دا مکمل سره طبيبي او شاینده مرز دي دا مشکل شته پیخ دي میخته.
د شهیلا په نوم یوې یتیمې ماشومې چې خپل درې ورونه او خویندې روغتون ته د تداوی لپاره بیولي غوښتنه کوي چې ناروغ ورونه او خویندو ته لازم دوا درمل ورکړل شي.
موږ غو بیواسه یو ماشومان مریضون دي، بیا د ډاکټرانو واسنه لري د لغړی چې موږ ماشومان ته دوا وخلو ځکه د لغړی دلته کله د بیا وی کله نه وي مریضون سره ته وی غوښ ټولې په زکام نه مریضون دي.
د خوست ولایتي روغتون چې په رسمي ډول د 100 بسترونو سهمیه لري د ناروغانو لپاره پکې 200 بستر برابر شوې دي. د ولایتي روغتون د بیړني واټ یو تنرس نجیب بدلون وای
تقریبا د مونږ ولایتي روغتون چې دا سال یو سل بنجوس بستریز ده تقریبا مونږ چوس صرف اطفال ورته وخې سال یو نوی مریضان بستر لرو په دې روغتون کې بستر.
بلدوری ته د خوست د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار هم وای موسمي ناروغي ډیره شوي او په یو میاشت کې یوازې شاوخوا 15000 ناروغ ماشومان وربړل شوي دي. دای وای د روغتون شته امکانات له ناروغ لرونکو نه دي سپمولي بلکې لا ډیر خدمات وړاندې کړي دي. ډاکټر سخي سردار زیاتوي تر درملنې وقایه خده او پر کورنیو له اقتصادي او ټولنیز فشار پرته هم د دې ناروغیو مخه نیول کېدلی شي.
د تیرې میاشتې در کام په اساس 4500 ماشومان پر مراجعه کړي ده چې دغه لویه کتله ده. نو والدین ته پکار ده چې ماشومان توده وساتي او پاین حال کې غذا ته هم توجه وکي ترڅو د غذا لاره د معافیت لوړ شي نو په دې وسیله به وکول شي چې مریض به د شپن نه وژغوري
په ورسته دوله سيزو کې په پرلپسې توګه خلکو د خوځ د روغتیا د برخې په ارزه کې دونکو خدمتونو نیوکه کړې دي دوی ویلي د دې ولایت نفوس تر 1 میلیون کسانو ډیر دی خو خوځ د اړوند وزارت او مرستندوی بنسټونو لخوا د نږدې 6 لک کسانو د دوا درملو او نورو روغتیایي خدمتونو سهمیه ورکول کیږي چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي
پر راپور کې مو واوریدل چې په خوځ کې د هوا له سړېدو سره د ماشومانو او لویانو د ټوخي او زکام ناروغي ډیره شوې ده او د دې ناروغي لکبله لسګونه او سلګونه کسان دولتي کلینیکونو ته مراجعه کوي په غزنی کې د یوې خیریه ټولنې لخوا له 1500 بېوزلو کورنیو سره د نغدو پیسو او د ځینو ضروري توکو مرسته شوې ده هغه کورنۍ چې د مرستې ترلاسه کړې دي زیات خوشاله دي خو وایي چې نورو مرستو ته هم اړتیا لري د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي د سختو جګړو او ناامنیو له کبله په بېوزلۍ او غریبۍ کې ژوند کوي په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې د وستا خیریه موسسې له لوري له 1500 بېوزله کورنیو سره د نغدي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه په غزنی کې د یادې موسسې مسؤل متي ولا کمالپوري ازادي رادیو ته وویل په دغه مرسته کې د هر کورنۍ لپاره 215 امریکایي ډالر او د 115 امریکایي ډالرو په بیه غیر خوراکي توکي شامل دي شاغلی کمال پوری وای په غزنی کې په زرګونه کورنۍ دي چې په سخت بیوزلۍ کې ژوند کوي نو دوی په پام کې لري چې له نورو دغه ډول کورنیو سره مرستو ته دوام ورکړي نو موړی وای تر دې وړاندې هم د دوی د موسسې له لوري دا ډول مرستې سوې دي
هر یو کور ته 215 امریکایي ډالر ورکړل او د 115 په قیمت باندې غیر غذایی مواد چې په هغې کې درې کمپلې ترپالونه ګاز ډبا سطلونه او نور وسایل شامل دي دم ورکړل څو ورځې وړاندې مو هم د 1511 کسانو لپاره هم نغدي مرستې کړې وې چې په هغې کې د 251 کسانو لپاره 400 امریکایي ډالر وو او د 268 کسانو لپاره یې 225 امریکایي ډالر وو
په دغه ځای کې هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړې دي زیات خوشاله دي خو د نورو مرستو غوښتنه کوي د یادو مرستو د ویشلو په غونډه کې د طالبانو د حکومت د غزنی والی مولوی محمد اساق خنزاده په خپلو خبرو کې له نړیوالو موسسو څخه له خلکو سره د مرستې غوښتنه وکړه نوموړی زیاتوي دغه موسسې باید عدالت او مستحق کسان په نظر کې ونیسي
هغه کسان هغه خلک که داخلي دي که خارجي هیوادونه دي یا موسسات دي چې یا د اسلامیت په بنا یا د بشریت په بنا موږ سره کومک کوي له دولت سره کوي موږ یې قدردانۍ کوو دومره خبره دا کوو چې موږ له د ملګرو ټولو کوم دغه ته مو ویلي دي دغه موسساتو ته مو چې تاسو به له موږ سره عدالت مراتوئ کسان به درسره وي مستحق به درته معرفي کېږي هو به هوی څه شی ورته په لاس ورسوه
دا غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي د سختو جګړو او ناامنیو له امله په بېوزلۍ او غریبۍ کې ژوند کوي
ستاسو له پیغامونو
زمرد زابل په ولایت کې څنګه مرستې چې راغلي دي د مکسو لخوا هغه ټول له طالبان سره لاس کې هغه ټول ملایانو ته ورکول کېږي ملایانې سره وړي 1416 ډالرې ورکړي دي ملایانو ته مسکینانو کونډې یتیمان تر مابین پاتې دي زموږ د خارجي ملکوتو څخه دغه هیله ده چې دغه باید ستنه وشي او مستفیقو خلکو ته باید ورسېږي
ورور زما پیغام دا دی چې د اسلامي عملیات نه داخله لرم چې دا د نجونو خونځي خلاص کی د کنګلې ټول خفدي د سرنوشت د اسو مشته وشي هغه وغواړي چې خونځي وایي کچې ته دا کار ونه شي نو هغه څو چې وصل لري د دې به بار ته بل هی واته به دلته ورځ کړی کی او کا څو وصل لري هغه بدل ته به سواد پاتې کیږي دا نه پیغام دا توفیر څه دی چې په شمالي ولایتونو کې خونځي خلاصيږي مګر په نورو ولایتونو کې نشته نو هیله ده چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او کني کې خلکو ته وضاحت ورکړي ډیره مننه خدای په امان
عبد الهادي او فاطم د کندهار ولایت څخه شوکه تماس کیم موږ د دبليو پی د مسي څخه ډیر مننه کوو مخکې د دبليو پی مسي موږ سره مرسته کوله د غریب افغانان سره مرسته کوله د نغدو پیسو راي کوله او وڅ دې د نظام چې وساغل دی وڅ وړو پی خالي وره ورکی اوس دا خلک چې دي بیا بوټو ته هم ضرورت لري، وغوړو ته هم دا ولې ضرورت لري، نور خوراکي مواد ته هم ضرورت لري. دا خالي وره دا خلک څه به وکړي؟ او بل بیا اوس دلته دا رقم دغه دی چې ابله پلای کارتونه ورکړي وو، اوس بیا مریض کارتونه ورکړي دي، اوس بیا دلته په دفتر کې ځینې ګرځي وایي تا ابله پلا چې اخیستي دي دا واری وایي نه درکوو. دلته ثبت شوي هلته د دې خلکو په نومو باندې مرسته را وځي، او دلته بیا دلته کارتونه ځینې واخل چې دا مرسته بیا دوی دلته اخلي. او بل بیا د ډبلیو پی د شکایت نمبر باندې نه پورته کوي، دغه غږ کمو تر ټولو مقامات پورې ورسوي. ډېره مهرباني وره د غریب ولستی د دې غږ دی ویته سوي ورور. نه نه نه، السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې اونیز بحث لرو. د دې خپرونې د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل د دارالامان پر سړک نن سهار په 14 کې د 2 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی د پیښې په اړه ویلي چې عمان په یو ګلدانۍ کې ځای پنځه شوی و چې 14 خو مرګ ژوبل نه لري. خو رویټرز خبري اژانس بیا ویلي په دې 14 کې 15 کسان ټپیان شوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو لسلو زیات غړي وژل شوي یا په زور لا درکه شوي دي. هیومن رایټس واچ دا خبره نن په یو خبر شوي راپور کې کړې ده. هیومن رایټس واچ ویلي په دې اړه کره شواهد ترلاسه کړي او ډېر کسان په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې وژل شوي یا لا درکه شوي دي. یو شمیر ښځو نن په کابل کې له ازموینې پرته لوړو ټولګیو ته د لار موندلو په وړاندې اعتراض وکړ. د ښځو چې شمیر شاوخوا 20 تن ته رسېده، غوښتنه کوله چې نجونو ته باید د زده کړو اجازه ورکړل شي، نه دا چې ورته ارتقا ورکړل شي. نړیوال بانک پر هغه پلان غور کوي چې له مخې د افغانستان د کنګل شو پیسو یوه برخه بیرته خلاصه کړي. فرانس پرس خبري اژانس د یوې سرچینې په حواله ویلي د بانک مشرتابه به نن سټېشن به د بورډ په غونډه کې پر دې وړاندیز غور وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د لومړنیو شواهدو ته په کتو د کورونا وایروس نوې بڼه د دغې اوبا د سرایت خطر لا زیاتوي. ډبلیو ایچ او پرون وویل د اوبا دا احتمالي ډیروالی به جدي عواقب ولري.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې
نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، بیا مو حمزه صفی الله ستانګ زاید ازادي رادیو نیوز بحثه خرغلاست ویم. په دې باندې غږیږو چې د طالبانو د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند لمړنۍ وینا خلکو ته څه پیغام درلود. د بحث لپاره مو د افغان رسنیز او څیړندوی مرکز مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو کارپوه خاغلی بشیر زرمست راغوښتي دي. لمړنۍ پوښتنه به له خاغلی بشیر زرمست وکړو. خاغلی بشیر زرمست سیاسي مسایلو شنون کې د خاغلی زرمست، نږدې درې نیمې میاشتې شوې چې طالبان په افغانستان واکمن دي، مګر دا لومړی وار و چې د دوی رئیس الوزرا یا د دولت رئیس وینا وکړه. ولې دومره ځنډ و چې دی راغی او خلکو ته خبرې وکړې؟
السلام علیکم، تاسو ته ستاسو درغو اوریدونکو سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم
السلام. دوی وینا چې وه دا داسې ښه پلان شوې وینا نه وه. دوی خو اول ستاسو په وینا سره چې درې درې نیمې میاشتې دوی وخت واخیسته چې ولس ته خطاب وکړي، خبرې ورته وکړي، ډاډ ورکړي، په داسې حال کې چې دوی دا دعوه کوي چې 250 مملکتونه د شکست ورکړه، نو د دې نه به غټه بریا چېرته وي چې یو رئیس یا یو لیډر راغلی وای خپل وطنوالو ته افتخار سره خبرې کړې وای چې موږ دومره غټه کامیابي حاصل کړه او دوی هغه خپله هر اړخیزه کوم پلانونه چې لرل هغه یې خلکو ته وړاندې کړي وای. لیکن هغه برخلاف یو خو دوی درې نیمې میاشتې دوی سقوط اختیار کړی و، خلکو ته تشویش پیدا کړ، او داسې حال کې چې رئیس الوزرا داسې یو سړي په څوکۍ راست دی چې هغه هر اړخیزه خبرې همیشه کولې، هر څه چې پلان لرل او په خبرو کې تکړه و، د خلکو اطمینان یې حاصل کړی و، ځانته د خلکو هغه باور یې اخیستی و چې دا یو پیاوړی رئیس دی او هر طرف ته راغلی دی. صحیح ده، فساد په اداره کې خپل اوج ته رسېدلی و، ډېر زیات و، د کردینو ورسره پات و، د خپل هغه کوشش یې کړی و چې فساد مساد د منځه لاړ شي، لیکن بیا هم خپلې ستونزې هغه د حکومت لرلې، لیکن بیا هم د خلکو او د حکومت ترمنځ دومره واټن منځ کې نه و لکه اوس چې دی.
بله ښاغلی زرماس، زه غواړم دویمه پوښتنه دا مطرح کړم چې هیواد له اقتصادي سقوط سره مخ دی. ملګرو ملتونو ویلي چې نیمایي ډیر وګړي له لوګي سره مخ دي، عملاً څه نه لري چې وي خوري، له 100 میلیونه زیات خلک په دغسې یو وضعیت کې. د دې خبرو کې خلکو ته څه پیغام پروت و په دې باندې وغږیږئ؟
بالکل، دې په خپل وینا کې د اقتصادي بحران په اړه کې د نړیوالو سره د اړیکو په اړه کې یا د رسمیت پیژندنې په اندېښنې په خاطر باندې د خاص داس چې دغه ته هېوادواله ته ورنشي کړی، د صرف داسې یو وینا کوله لکه سپین ږیری چې په حجره کې خبرې کوي. نو دوی باید ویلي وای چې موږ د دغه بحران د ختمېدلو لپاره دغه پروګرامونه لرو، په دغه لویدیځو هېوادونو کې چې کله په برتانیا کې اوسېږم، برتانیا کې کله چې سپین خبرې کوي، نو په دې باندې درې میاشتې بحث روان دی چې د کلین په سپیچ کې د کلین په وینا کې به چې موږ ورچو چې څه باره کې باید دا خبرې وکړي. نو دوی باید هم لږ په دې باندې کار کړی وای چې وزرا باید کوم کوم خبرو ته اشاره وکړي، اقتصاد باره کې څه ووایي، نړیوالو اړیکو باره کې څه ووایي، د کار موندنې باره کې څه ووایي، د بحران چې روان دې باره کې څه ووایي. دا شمیره د دینه پات شو او بیا هم باندې واده پکې وی چې باغ شي وی چې دا عرفي ومني خبره وا.
بله،
امنیت خبره وا.
بیا به تاسو ته راشو، وخت به درکو. مننه. د افغان رسنیز او څیړندوی مرکز مشر عبدالجبار بهیر هم اوس له موږ سره د واتس اپ له لارې وصل شوی دی. ښاغلی بهیر، ستړیم شه، پروګرام ته بخیر راغلی. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو له واکمنېدو چې د اګست له 15 بیا واکمن شول په افغانستان کې درې نیمې میاشتې ووتې، تقریبا دغه د نن درې نیمې میاشته پوره کیږي. دغه درې نیمې میاشتې د دوی مشر وینا ونه کړله، مګر دومره ځنډ ووته او بل اخر دغه دوه ورځې مخکې وینا وکړل. ولی دومره ځنډ باندې د راغې او خبرې وکړي؟
لومړی تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته او هیوادواله ته قدرمن ملمته مو سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې کله طالبان د هغه پروسیجر په خلاف باندې چې دوی هم تر لا ټینګار کوي چې موږ کابل ته په بې توقع حالت باندې یا بغیر د چمتووال نه راننوتلو، په دلته یو اداره د منځ لاړل او خلک وتښتل او موږ راغلل، یو تفاهم چې باید شوی وای او په هغې باندې کار روان او دا نړیوال هم تاییدوي، طالبان هم تاییدوي، د هغې د مخې ردنه شول. نو بناء یو قسم طالبان د سیستم د وړاندې کولو دپاره او د نظام د پرمختګ دپاره دو یو په یو د موضوعات سره لاس او ګرېوان شول. تر ډېره پورې هڅه دا وه چې طالبان به په داخلي موضوعاتو باندې او په بهرنۍ موضوعاتو باندې خپل جنګیالي او خپل خلق د هغو پروسیجر په اساس باندې چې سیاسي دفتر په دوحه کې د امریکایانو سره او بیا بالاخره د افغانانو سره په دوه اړخیزو مذاکراتو درې اړخیزو مذاکراتو کې توافق ته رسېدلی او د هغې په میکانیزم باندې خبرې شوې او هغې باندې دوی قانع کړي. خو داسې معلومېږي چې د طالبانو نظامیان لا هم په دې فکر باندې دي چې دوی فاتحین دي او افغانستان ته او کابل ته فاتح رال. نو بنا دوی باغ نظام وړاندې کوي چې دوی 40 کاله مبارزه کړې ده او هغه نظام تعریف هم دوی سره دی، تر اوسه پورې چاته اجازه هم نه ورکوي چې د اسلامي نظام په برخه کې دوی سره مناقشه وکړي. دوی وایي چې موږ یو علما لرو او موږ خپله مرجع د دین د تفسیر لرو. بنا دوی تفسیر خو زه فکر کوم چې طالبان بالاخره دې ته مجبور شول چې کله دنیاواله ورسره داس چلن شروع کړو، خصوصا متحده ایالاتو چې هغه د سیاسي زواک سره یو عادي سیاسي نظام
نه خای لتروس پر رسمیت نه دی پیژندل شوی دی افغانستان پیسې بند شوی دی په ټول افغانستان کې طالبان حاکمیت خو بیا هم دنیا اول دوی پر رسمیت باندې نه پیژني باندې د دې چې باید حقوق شذ تور کې دوی د مطبوعات ازادي ومني دا ومني دا موضوعات چې تر رسمیت پر ډېر تړل نه دي دا موضوعات نظام کرات لای شي
په دې بحث بیا بحث وکړو
رئیس وزرا دې ته مجبوریږي چې دای وای چې موږ په مختلف اختراونه لرو هغه نظام چې لاستراونه دوی لري ته ټول مخ کې دوی د امنیت مسله ده د شغل د پایدارت دوه مسله ده د خزه د عفت او د امنیت مسله ده خزه په برخه کې کار کوي ان لقل طالبانو د پخوانی لیدلوري نه د رئیس الوزرا زما په ان باندې خبرو کې واضح فرق وو خو خزه په کور باندې کې نستله او د ځل رئیس الوزرا واضح وو چې موږ یو تعداد حقوق یا په اصطلاح اولویتونه موږ د خزه پرخه کې وړاندې کړی دی هغه ورکړی دی او یو تعداد چې تعلیم لا تر اوسه پورې په ټول معنا نه شامل هغه ورته ورکو دا هم یو لاستراونه و د دې پسند کې د امنیت مسله ډیره لاستراونه و د هغه پسند کې د د اقتصاد په برخه کې دوی ولو کله لاستراونه واضح نه کړل خو د دې هوډ واضح و چې
افغانستان نیمای ډیر خلک لوګ سره مختی میلیونونه کسان ترسیږي څه باندې شل میلیونه تقریبا ټول هغه خلکو چې په خوا حکومت کې دندې درلودي اوس کورزی هم ماشونه په وخت نه ورکول کیږي او ډیر ماشونه ځندیدل دي یعنی عملاً څه نه لري چې وایي خوري ځکه چې همدا ماشو چې دوی بچلیدل او نورې مرستې هم بندې شوې دي یعنی خلک له فقر سره مخ دي له سخت لوګي سره مګر د دې پیغام کې د دغه حالت د حل لپاره څو خلکو ته
بله په دې شک نشته چې په افغانستان کې یو داسې ناورین رامنځته شو چې هغه د طالبان ته وسم وترو اقتصادی حالت یوازې لامل دی نه د طالبان راغله او د پخوانی نظام د منځ راغله ډیر عوامل دي یو د غو اساسي عامل کې د شموږ د دنیا وال او ناسم چلند د افغانان سره طالبان سره نه د مطلق افغانان سره دی طالبان تر لاتروس پورې کوشش کوي چې ماشونه خلقو ته ورکړي خو زه فکر کوم چې یوازې د ماشونه ورکړه هغه محدود کارمندانو ته ټول کارمندانو ته هم نه دا د اقتصاد د پرمختګ سیل عمل نشي کېدلای یو شای چې واضح دي چې موږ کابل کې اوسېږو کوم شای چې په غربي میډیا کې دی ناورین په توګه وړاندې کیږي تر ډیره پورې زه سره موافق ځکه نه یم چې خلک به د فخر سره مخ وي خلک به د راتلونکي لپاره اندېښنې لري په دې ټک نشته هغه دوی حق دي چې دوی د راتلونکي لپاره وظیفه نه لري د راتلونکي لپاره معاش نه لري خو موږ په افغانستان کې وینو چې ټول په دې باندې بوخت دي هغه د طالبانو یا د اسلامي امارت اداره ده هغه خیریه ادارې دي او نړیوال هم دي څنګه وکولای شي د دغه ناورین دوی راو باسي د ماشونو پرابطه باندې د اسلامي امارات همغږي ته ډیره پوره پیاوړې ده زه پیاوړې بولم غربيان هغه چاته چې د دوی مخالف واغې ته قناعت ورکول کی چې دوی بیا راشل کړي په شکل باندې د ماشاتو یو برخه د روغتيایي او د خونیزو چارو د برخه په غاړه باندې واخلي یو تعداد د نقد او وعدانه کوي د نقد او پیسو د مرستې وعدانه کوي بلکې د مواد او د موادو د ویشل وعده کوي د ټول په ذات کې هغه اقدامات چې اسلامي امارات د همغږي په پایله کې رامنځته شول د اسلامي امارات هغه اقدامات وکول چې دنیاوال ته وخت له دنیاوال ته ډیره پورې د افغانانو د
مننه خغلې
دوی وایي چې امریکایانو بحثونه موږینو چې دوی همیش په دې باندې ټینګار کوي چې موږ امریکایان د افغانستان څنګه راځتای شو موږ ته څنګه دمنه لارې
خغلې بهیر تاسو به بیا هم وخت درکو بیا به وخت درکو خغلې بهیر
افغانان
خغلې بهیر کز ماګ درزی بیا به وخت درکو دا سوال جواب کو ځکه چې بل میلمه منتظر ده پښتنې به جوابونه بلګلند سره وایو خغلې زرمست له تاسو غواړم د پښتنه چې د رئیس الوزراء په دغه لمړنۍ وینا کې د تر ډیره پورې پخوانی نظام ملامت کړ البته دغه خو مشهوره خبره ده چې انتقاد اسانه دی تر دې چې سړی خپل اصلاحات او حل لارې وړاندې کړي انتقاد هر چا ته کېدای شي او اسانه هم دی ولی د دا کار وکړ او څه فکر کوي اوسنۍ حکومت چې د دوی دا په سمه روان دی که څنګه ځکه دوی ویل تیر حکومت کې هاته وزارتونه سره تقسیم کړي او ویشلي او اداره شکېدلې و دوی ویل دغه لای مشوره شو و سم روان دي که څنګه
د سایکالوجي له نگاهه کله چې سړی په بل باندې پړه ورچی نو هغه اس کې د زمواري لپاره نو صحیح ده دوی ته دوی ځاغ دوی ما د نو حکومت ورته په داسې حالت کې لا سوال راځي چې دوی هم تصور وکړو نو لیواله هم دا فکر نو کړی چې دسی بکیږي لیکن ام دوی خپل په دې باندې ټینګار کاوه چې د کابل اداره به د منځ لاړ شي او دوی خپل نظام به سره جوړ کړي نو مودا اوس په خاني 1990 ملسی ده نو چالت نو اردو وا چلو چپا ول خپل اجتا رسیدله وو نو پولیس وو نو سرکو نو حکومت وو شفخانه وو نو بل شی وو هر څه رنګ شی وو دوی راغله په تش میدان باندې خلکو ته غیر کلاسیک لا بیک ته ویل دوی هم د اسلام د سپینو کوترو په شان کې وزلیدل خلکو ناموسونه سرونه هر څه په امن کې کړل لیکن د سخت بهرني بندیزونو لاندې وو او دوی څه خاص پرمختګونه شو کړی چې اخر هیڅ نړیوالې اړیکې ټینګې نه شوې او اخر یې هغه د حکومت یې ونړیده او شل کاله مبارزې ته بیا مجبور شو اوس چې دوی راغله دلته ملي اردو موجود وه پولیس وو شفاخانې وې سړکونه وو ماشونه وو هوایي ډګر وو نړیوالې پروازونه کېدل د هوایي ډګرونو څخه دا ټول په ټاپه باندې ودرېدل بلکې دوی خپله د ځکه چې هغه خلک یې ونه غوښتل او که دوی غوښتل نو ډېر پسې یې غوښتل څه چې درې میاشتې بې ستاویشتو پاتې شوې نو تاله خو فامیل ته نه ډوډۍ غواړي وړه درنه غواړي کالي درنه غواړي نو ته مجبور یې چې راتري واخلې یا یو بل کار وکړي نو هغه ستا کومه وظیفه چې دا ماشینه نه درکول کېږي نو ته خو ته لاسته درځې نه شي کېناستلی زه خپله یو خیریه بنسټ په افغانستان کښې چلوم د افغانستان د اقتصادي حالت نه ډېر زیات خبرې مونږ سره یو نفر کار کوي هغه په وزارت صحت کښې صحت عامه کښې ډېر لږ ماش لري لیکن څلور میاشتې کېږي چې هغه ته ماش نه دی ورکړل شوی که ډېر دا خیریه بنسټ زمونږ نه وای ده به د خپل فامیل طرفه چلاوه خو یا مې خیرات کوه یا مې ګدۍ کوه دا صرف د یو نفر حالت نه دی دا په افغانستان کښې د ډېرو خلکو په زرهاو یا بل د لکهاوو خلکو سرنوشت چې دوی به چې دې ته دوی دغه خبرې اډرس کړې وای او خلکو ته ډاډ ورکړی وای چې ستاسې ماشینه شروع کېږي اقتصادي پروګرامونه دغه دي مونږ په دغه باندې کار کړی دی دومره پیشرفت هم کړی او دومره پیشرفت نه کوو ذبی الله مجاهد دا شونه لږ لږ په خپلو ویناوو کښې د بي بي سي سره نورو چینلونو سره څرګندې کړي نو ښه به دا وو چې د ذبی الله مجاهد اوس چې صفایي ورکوي نو هغه نه مخکې دوی په د رئیس الوزرا په بیانیه باندې کار کړی وای او د خپل رئیس الوزرا دا خپله ټولې خبرې کړې وای تر څو دومره د انتقاد نه لاندې نه راتلی نو دوی به چې سوچ وکړي چې ټول نړۍ دوی ته متوجه ده ټول افغانان دوی ته متوجه دي ورته انتظار دي د دوی څخه هیلې لري تمې ورسره لري نو دوی به دوی شیونو ته سوچ وکړي فکر ورته وکړي او په ډېر په احتیاط سره ګام پورته کړي او هر هغه شونه چې په ټولنه کښې یو جنسي مطرح دي
مننه کوم. ښاغلی بهیر له تاسو هم دغه پوښتنه کوم خو بیا به ورشو دوه نورو مسایلو ته خو دغه پوښتنه هم که لنډ ځواب کړي دا چې رئیس الوزرا ولې د تېر حکومت چارواکي ملامتول فکر کوئ د دوی خپل اداره اوس په سمه لاره روانه ده که څنګه؟
د ملامتۍ هدف یوازې دا نه و چې یوازې ملامتۍ په وجه دوی اوسنی ناورین پرتله کېږي چې اوسنی ناورین کې آیا اسلامی امارت تقصیر کړی دی او که دا نور لاملونه لري دوی تماش نشي ورکولی دی دا تقصیر د اسلامی امارت دی چې بانکونه د پیسو نه ډک دي د حکومت خزانه د پیسو نه ډکه ده چې دوی نه ورکوي او که یو څه نور لاملونه دي چې هغه د دې باعث شول چې امارت لاسونه ور وتړي د دې په څنګ کښې د فساد په برخه کښې دوی د واضح میکانیزم و خپلو چارواکو باندې غږ وکولو چې تاسو داسې مه کوئ لکه د پخوانیو چارواکو چې د ورونو شاته وای او دروازه در پسې بندي پیرهدارانو څوک نشي کولی چې خپل غږ درته ورسولی شي او تاسو د هغې نه ځان لوړ وبولئ د هغې په څنګ کښې دوی ډېر وویل چې په پخوانی نظام کښې د ښځو په برخه کښې کوم لاسته راوړنې چې خلک یې بولي خو د هغې په څنګ کښې د هغې د عفت په برخه کښې مسایل وو د هغې د هویت په برخه کښې مسایل وو او بالاخره د بد اخلاقۍ په برخه کښې مسایل وو چې هغه اسلامي امارت لکه یو پرتلیز غوښتلې چې یو پرتلیز تصویر وړاندې کړي خو دا د دې معنا نه ده چې یوازې ملامتۍ سره یې واچوي او بل کار ونه کوي زه داسې موافق یم چې اسلامي امارت باید واضح لیدلوری وړاندې کړي خو موږ واضح لیدلوري ته لږ وخت لرو لا تر اوسه پورې موږ نه پوهېږو چې اسلامي امارت سره به د دنیاوالو تعامل په کوم اساس باندې وي تر څو دی د یوه رئیس الوزرا نن که دی د یوازې د اسلامي امارت دپاره دی خو دنیاوالو سره تر اوسه پورې راکړه ورکړه منهیڅ رئیس الوزرا څوک نه کوي دا چې که د دنیاوالو د بهرني سیاست برخه کښې بغیر د دې نه چې د عدم مداخلې خبره کوي تر دې اخواته د راکړې ورکړې برخه کښې دنیاوال د یو ملک سره د افغانستان سره البته تر اوسه همغږي نه لري موږ څنګه توقع ولرو چې د افغانستان رئیس الوزرا داسې وغږېږي لکه د برطانیې رئیس الوزرا یا لکه د پاکستان
پاکستان رئیس الوزرا یا لکه هر ملک رئیس جمهور چې کله وخت رسیدي او هغه یو ډاډمن رئیس جمهور یو مخ ته ځي. رئیس الوزرا په ټولو خبرو کې تر ډیره پورې هغه لاسترولنه واضح کړي چې د اسلامي امارات تر داخلي بواد پورې اړه لري، دا چې اسلامي امارات څنګه کولای شي افغانان بیرته راټول کړي، هغه ته دعوت وکول، هغه ته بلنه وکول چې راځي مختص تعف کړي دا تاسو د تیر نظام په خلاف باندې چلته طالب نشوي وسیدلای خو ته وسیدای شي. د اسلامي امارات د بهرن د دفاع وزارت دوه مخکې یادرې ورځ مخکې د هوایي ځواک ته واضح وویل چې تاسو زموږ ځواک دی، دا معنی لري چې لا تر اوسه پورې د موږ په لیدلوري کې تفاوت دی. اسلامي امارات کوم شي ته بلنه کوي، د هغې سره تر اوسه افغانان چې یا تښتېدلي دي یا هم جلا ناست مراور ورته ووایو یا په اصطلاح اندېښمن ورته ووایو، هغوی تر اوسه پورې ډاډمن نه دي چې دوی سره به څه تعامل کوي. نو زه فکر کوم چې ملامتیا یوازې د فار نه وه چې بوج د اوږنه کته کې ملامتیا به د دې لپاره وه چې موږ په واقعیت درک کړو په واقعیت کې څه پېښ شوي دي. آیا ادارې هغه فساد چې پخوا موجود وه او ادارو هغه غلی چې رامنځته شوی وي هغه پیسې چې لوټ شوی وي د افغانستان د خزانې نه دا بوج غونډ بېرته په ریاست الوزرا باندې واچول شي، یا هغه څه چې په افغانستان کې انارشیزم رامنځته کړی و هغه ادارې، او دا واقع وه چې اشرف غني به په ار کې هر څه فیصله کول. وزیر موږ لیدلی وو دا د رئیس الوزرا خبر نه زمین حیث افغان په هغه حکومت کې هم وسیدلی وم، ډېر داسې وزیران وو چې استعفا یې د دې لپاره وکوله چې رئیس جمهور ورته واک نه ورکولو، فضلي به هغې ته اجازه نه ورکوله چې د رئیس جمهور سره وګوري، محب به هغې ته اجازه نه ورکوله چې دی د امنیتي سکتور کې وزارت دفاع وزارت داخلي په بار هاو ته خبر کړی ده. زه فکر کوم چې حتی رسنیز هم شوله سرچینو به تاییدوله چې محب شي قمانده ورنه کړي وزیر دفاع من حیث یو مامور ناست نه من حیث وزیر دفاع، وزیر داخله من حیث یو مامور ناست نه وزیر داخله. نو بناء زه فکر کوم چې پخوانی نظام کې هغه کړکیچ چې موجود و هغه باندې باید موږ اعتراف وکړو من حیث افغانان د
معلوماتي په چې واقعیت کور ودا،
خو مسولیتونه هم باید واضح شي. د اسلامي امارت مسولیت دنه چې واضح ملامتیا واچوي، او زه په دې موافق یم چې باید خپل واضح لیدلوری دی اقتصاد په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د افغانانو د
سم ده. مننه. وروسته 15 دقیقې لرو، دا به دوه لنډې پوښتنې به ښاغلی زرمست که تاسو لنډ لطفا ځواب ورکړي. دا چې رئیس الوزرا خپلو لاس لاندې خلکو ته امر وکړي چې باید خلکو ته رسیدګي وکړي او د خلکو آواز واوري، فکر کوي د تېر حکومت په څیر چې هلته اوامر نه سم نه تطبیقېدل اوس هم دغسې مشکل شته که څنګه د دوی په منځ کې؟ که لنډ ځواب ووایي.
بدون شک چې طالبان طالبانو کې فساد کم دی او ډېر کارونه د پخواني حکومت صحیح نه وو، لیکن بیا هم هغه یو چوکاټ کې صحیح و درست و. بالکل رئیس الوزرا دا خبره کوي، دې نه معلومیږي چې داسې یو څه به موجود وي، خو د دې په ځای چې رئیس الوزرا یو مشوره ورکړي خلکو ته باید چې امر وکړي یو پلان ورکړي چې دا کار ونه کړي، دا دغسې دی او خلق ډاټا وساتي. نو کدی چې څه یو داسې خبره کوي لکه یو عام سړی چې کوي یا د جومات ملا چې کوي، نو دا خو بیا خلکو ته ډاټ نه ورکوي نه ورکوي، او داسې نه ده چې صرف په دې افغانستان کې د طالبانو فکر خلکو سیږي، په دې کې نور خلکو شته دی چې هغوی په سیاسي او نظامي چارو باندې ډېر پوهېږي، بیا هغو ته تشویش پیدا کېږي او خدای له خاصه که دوی به د وخت ډېر ووځي بیا هغو دي نورې سړۍ دي هغو سره یوځای کېږي، بهرني طاقتونه چې د افغانستان دښمني که اړتي که امریکا ده که بل ده که بل ده، دوی کولی شي چې دا په نورو کړیو کې استقدام کړي او د طالبانو خلاف یې وکاري. اوس موږ تاسو وینو چې مقاومت درګرده په ورځو کېدو کې داعش دومره کمپنۍ پیاوړې کېږي نور ډلې به راپیدا شي. نو که چېرته دوی زر ته ځله دا مسله حل نه کړي، خلکو ته ډاډ ورنه کړي، خلکو سره خپل واټن لړ نه کړي، نو دا مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي او دلته به امنیتي ستونزې هم زیاتېږي، اقتصادي خوراکي هغه شته دی.
وروسته مسله غواړم له تاسو پوښتم ښاغلی زرمست، دا چې په نړیوالو مسایلو کې د تر ډېر زیات و نه غېدې واضح ویل چې د چا په چارو کې لاسوانه نه کوي، مګر فکر کوي دا یې واضح کړه چې دوی څه غواړي طالبان له نړیوالې ټولنې؟
بالکل نه، دوی صرف ویل چې موږ د چا په داخلي چارو کې کار نه لرو، خود به نه لري، هیڅوک اهداف نه لري چې د بل حکومت په نورو هېوادونو په داخلي چارو کې کار وکړي، دا کوم هېوادونه چې د نورو خلکو په داخلي چارو کې کار لري غیر قانوني کار کوي، بلکې استخباراتي او ډېر پټي کوي، که کوي هم نو بیا هم په غمنې سترګې پټي چې موږ نه کوو. نو دا خو یو واضح خبره ده چې افغانستان په شان د هېواد چې خپله د ډوډۍ پیسې نه لري، خپلو خلکو ته معاش نشي ورکولی، دوی به چې په بل چا په داخلي چارو کې لاسوهنه ونه کړي، نو دیمه تمرکز کړی وای چې موږ دغه دغه شوینه نړیوالو ته وړاندې کوو، بینالمللي قوانین ملو، آی سی پی آر ملو، یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس ملو، یونائیٹڈ نیشنز چارٹر ملو، جنگی قوانین ملو، بیسک فل سربازان چې دوی دی اسکر چې دوی دی زړه زړه یونیفورم کې تر څو غوډه منشیف شات کاران شي خو یې راځه سبب نوجد راشي نو چې بیا هم هغه په خانه
مننه کوم ښاغلی ښاغلی زرمست کور ودان چې ګډون مو وکړه. ښاغلی بهیر، له تاسو وروسته پوښتنه کوم، یو نیم دقه شاوخوا وخت لرو، په نړیوالو مسایلو کې لکه څنګه چې ما وویل ښاغلی ملا حسن اخوند ډېرې زیاتې اشارې ونه کړې، یوازې هم دومره وویل چې د چا په چارو کې لاسوانه نه کوي، مګر هغه اصلي پیغام دوی له نړیوالې ټولنې فکر کوي وغوښت، څه یې ویل دوی؟
فکر کوم چې رئیس الوزرا خپل پیغام ډیر واضح و نړیواله ته، چې غواړي د افغانستان سره د یو باثباته نظام او د افغاني نظام په اساس تعامل وکوي، نو زموږ په داخلي چارو کې لاسوهنه موږ نه غواړو. فکر کوم دا به د سلویح کلن پخوانی ناورین د افغانستان چې د همدې بهرنیو مداخلو ښکار و، او په افغانستان کې باثباته نظام و غیر مستقر نظام نه راتلو، د دې غوښتنه کوله. د دې غوښتنې په نتیجه کې بیا هغه نورې دا چې بیا افغانستان کله د دنیا تر په حلقه کې راشي، د هغې نه څه غواړي؟ زه فکر کوم چې اوس یې ډېر وخت نه و، نو په همدې خاطر باندې به ډېر تاکید په دې باندې و چې دوی ته لومړیتوب دا لري چې اسلامي امارات باید په یو نړیوال تعامل باندې بدل شي، او د نړیوال تعامل د مخې نه به دوی بیا راځي، د هغې سره به راکړه ورکړه کوي، د هغې د قوانینو د هغې د غوښتنو په اساس باندې به د خپل خپلواکۍ په اساس باندې د هغې سره تعامل کوي. یو شی چې واضح دي ستاسو میلمه اشاره کوي، هغه خو فکر کوم چې نړیوال میثاقونه او نړیوال تړونونه ډېر واضح دي. کله چې طالبان د ملګرو ملتونو نه دا غواړي چې دوی استازي ته ځای ورکړي، معنی اداره چې دوی به هغه څه مني چې د ملګرو ملتونو اداره په باندې جوړه شوې ده، او په دنیا کې یو تعامل دی. دوی چې کله چاته وایي دې معنی دا ده چې دوی غواړي چې د هغې سره په نړیوال تعامل باندې تعامل وکړي. فکر کوم چې افغانستان تر ډېره پورې د دې نه ځورېږي چې د افغانستان څلوېښت کلن ناورین د بهرنیو غلطو مداخلو صحیح مداخلې هم شته دي.
مننه کوم ښاغلی بهیر، زموږ وخت په ختمېدو دی.
نور برخې دي خو تاسو ناسمې مداخلې فکر کوم افغانان
د تاسو له ګډون مننه، اوریدونکو مننه چې دغه اونیز بحث مو تر دې دمه را سره واورید. کور مو ده.
Oh, my God. نره باران باریگی آزادو جانه.
ساعت یک